غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن اته نیمې بجې دي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ناروې په کابل کې د مهاجرت په نړیوال ادارې پیسې بندې کړې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت په اړه د امریکا د ځانګړي مفتش سیاسیګار د دفتر ځانګړی راپور او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په تاریخي سفر کیوبا ته ځي.
نن جمعه ده، د 1940 کال د دلوي د میاشتې دیرشمه ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 19 کېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د پولیو د واکسین په اهمیت هم رپورټ لرو، او یو مرکه د افغان نشراتي مرکز د مشر حاجی سید داود سره لرو. خو اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. ناروې په موقتی توګه په کابل کې د مهاجرت په نړیوالې ادارې یا آی او ایم پیسې بندې کړې دي. ناروې وایي دا کار یې د ښکاره فساد او درغلیو د خطر پر اساس کړی دی. د ناروې د مهاجرت د چارو مشره کریستین ویلبرګ د آی او ایم نه غوښتلی دي چې د فساد او درغلیو د له منځه وړلو لپاره دې اقدامات وکړي، او باید ډاډ ورکړي چې دغه پیسې د هغه هدف لپاره مصرفېږي د کوم لپاره چې ځانګړې شوې دي. ناروې د مهاجرت دغې نړیوالې ادارې ته پیسې ورکوي چې په کابل کې یې هغو پناه غوښتونکو ته ورکړي چې د اروپایي هیوادونو نه بیرته افغانستان ته استول شوي وي. ناروې د 2012 او 2015 کلونو په موده کې کابل ته 15 میلیونه امریکایي ډالر استولي دي چې د ناروې نه د شړل شوو پناه غوښتونکو سره مالی مرستې به وشي. میرمن ویلبرګ وایي تر اوسه نه ده معلومه چې د دغو پیسو د جملې نه په څومره پیسو کې به یې درغلي شوي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش سیاسیګار د دفاع وزارت په نوې ودانۍ کې یو شمیر ساختماني نیمګړتیاوې پیدا کړې دي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې دغه 15 پوړیزه ودانۍ د قرارداد له مخې باید چې د 8.1 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په 13 میاشتو کې جوړه شوې وه. خو سیګار وایي چې د ودانۍ جوړېدو 15 کاله وخت ونیو، او هم د هغه څنګه چې په لومړي سر کې اټکل شوی و درې چنده زیاتې پیسې پې ولګول شوې. دغه ودانۍ چې پروسه کال د افغانستان حکومت ته وسپارل شوه ټول ټال پې 1.45 میلیونه ډالر لګول شوي دي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د سیګار په رپورټ کې ویل شوي دي چې د کار په لومړي کال کې د افغانستان ملي اردو د امریکا یو قراردادي کمپنۍ ته اجازه نه ورکوله چې د ملي دفاع د وزارت د نوي ودانۍ لپاره ساحه معاینه کړي. نور ستونزې چې د ملي دفاع د وزارت د ودانۍ د جوړېدو د ځنډېدو عوامل ګڼل سوي، خراب هوا، امنیت او د بودیجې ستونزې یادې سوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیاسیګار په رپورټ کې ویل سوي دي چې د ملي دفاع وزارت دغه ودانۍ چې په کوچني پینتاګان هم یادیږي داسې ساختماني ستونزې لري چې د زلزلې او دوامداره بارانونو په مقابل کې د ودانۍ مقاومت تر پوښتنې لاندې راولي. د سیګار دفتر دغه ودانۍ شپږ ځله معاینه کړې او هره برخه چې د هغوی په باور ستونزې لري عکسونه یې اخیستي دي. د سیګار دفتر په افغانستان کې هغو امریکایي ځواکونو ته چې د ودانۍ چارې څارلې نیوي ورځې وخت ورکړی چې د دغه دفتر د وړاندیزونو پر اساس د راتلونکو اقداماتو په هکله اطلاع ورکړي. د ملي دفاع د وزارت دغه ودانۍ پروسه شکال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه رسمان د افغانستان حکومت ته وسپارل سول. شافیه سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو نوریا. د متحده ایالاتو جګپوړي مقامات ویل دي چې جمهور رئیس براک اوباما به په پام کې لري چې په څو راتلونکو اونیو کې کیوبا ته یو تاریخي سفر وکړي، او د امریکا لومړنی جمهور رئیس به شي چې په تیرو و لسیزو کې دغه ټاپو ته سفر کوي. د ښاغلي اوباما دغه لنډ سفر چې تمه ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې وشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د یو نوي فصل د پرانیستلو لپاره یو ښه فرصت دی. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما به په دې سفر کې د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو او یو شمیر هغو کسانو سره وګوري چې د حکومت نه ناراضه دي. د اروپای ټولنې مشران په دغه ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب او د مهاجرینو د کړکیچ په حق لا دوه ورځې غونډه لري. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د بلجیم په پایتخت برسلز کې چې دا غونډه پکې دایریږي خبريالانو ته وویل د داسې یوې معاملې منلو ته چمتو نه دی چې د برتانیې ضرورتونه پوره نه کړي.
I'll be battling for Britain. If we can get a good deal, I'll take that deal, but I will not take
زه د برتانی لپاره حل زله کوم که خا معاملہ وشو و به منم خو هیڅ کله داسې معاملہ نه منم چې زمنګ ضرورتونه پکې په پام کې نوی نیول شي. ډیره مهمه ده چې د بډینه کار وانه خسل شي، بلکې هغه څه وشي چې سم وي، خو کچیرته خا اراده او زحمت وېسل شي من کول شو چې وخا معاملہ تر لاسه کو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د ملاقات نوروسته خبريالانو ته وویل چې په اروپای ټولنه کې د برتانیې د پاتې کېدو لپاره د شرایطو په برابرولو کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د روسیې نه غوښتلی دی چې د سوریې په شمال کې د ځینو برخو ته نه نږدې کیږي. پینټاګان وایي دا کار د امریکا د هغو خاصو عملیاتو د ځواکونو د مسؤلیت په خاطر شوی چې محلي ځواکونه د سوریې د جمهوریز بشار الاسد او د اسلامي دولت یادایش په خلاف په جګړه کې روزي. د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر ډګر جنرال چارلز براون چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې د هوایي بمباریو څارنه کوي په پینټاګان کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا د خاصو عملیاتو د شاوخوا 500 عسکرو د خوندیتوب او مسؤلیت په خاطر د مسکو نه غوښتل دي چې د ځینو سیمو نه ځان لرې وساتي. او روسي خبردا چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو د لوبډله سره په بنگلاديش کې شلوريزه لوب لري. د غلوبې د اسیا جام د سیالي لیلو لپاره د غوروي لوب دي. د اسیا په جام کې څلور هیوادونه هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش لوبډلي لوب کوي. خدا ځل پریکړه شوه چې د اسیایي هیوادونو پنځم هیواد به هم په غلوب کې فرصت ورکړ شي. د افغانستان ترڅنګ عربي متحده امارات، عمان او د هنګ کانګ لوبډلې د غوروي په سیالیو کې لوب کوي چې د سر ټیم به د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش سره د بنگلاديش د لوبډلو سره مخ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم رپورت د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په انقره کې د چهارشنبه د ورځې د بم د هغې چاودنې پړه چې په هغه کې اته وشتنه مړه او یو شمیر نور زخمی سی وه د سوریې د کردانو د پی وای ډی په ډلې اچولې ده. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه تاسو اوري.
د ترکیې صدر اعظم ښاغلي داود اوغلو په خپلو غربي متحدینو غږ وکړ چې د سوریې د کردانو د وای پی جی د وسلوالو ملیشو په ضد په جنګ کې د ترکیې په خوا کې ودرېږي. د سوریې د کوردانو د دغو وسلوالو ملیشو سره امریکا او اروپایي ملکونه د داعش د افراطي ډلې په ضد په جنگ کې مرسته کوي. خاغلی داوود اوغلو ویلي دي چې د ترکیې د امنیتي قواو سره داسې ډیر پاخه شوایت شته دی چې دا غینې د پسترګان ډول معلوميږي چې د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بم په دغه چاودنه کې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد یا پی وای ډی او د دې ډلې نظامی سانګې یعنی وای پی جی لاس درلود. د بم دغه چاودنه د ترکیې په پایتخت انقره کې د فوز د دوو بسونو سره نږدې شوې ده. د ترکیې صدر اعظم خغلی داوود اوغلو وایي
kesin bir şekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan
YPG د کوردانو دیموکراتیک اتحاد یا پی وای جی دغه حمله د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر د ګوند د ملیشو چې د ترکیې په خاوره کې اوسیږي د ستراتیژیک مرستې په اساس کړی ده. د ترکیې امنیتي قواو ویل دي چې دوی د پیښې په ځای کې د سوریې د یو تبه په باب چې د سوریې د کوردانو د دغې ډلې سره ارتباط درلود سرګند او پاخه شواهد پیدا کړي دي. انقره د ډیر وخت نه په دې ټینګار کوي چې د کوردانو دغه ډله د پی کی کی د ډلې سره چې د ترکیې د امنیتي قواو سره په جنگ کې د ارتباط لري. د سوریې د کوردانو د پی وای ډی د ډلې مشر صالح مسلم د بم په دغه چاودنه کې د هر قسم لاس لرلو نه انکار کړی دی. انقره په امریکا او په ځینو اروپایي ملکونو د سوریې د کردانو د وای پی جی د وسلوالو ملیشاو سره د مرستې له کبله په غوسه ده. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو وایي چې دغه مرسته باید بنده شي. هغه وایي
Bugün Dışişleri Bakanlığı'na da gerekli talimatı vereceğim. Bu bilgiler...
غوی هغه معلومات چې ترکیه ترلاسه کړي هغه به د ټولو ملکونو په اختیار کې پریږدي. په خاص ډول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو ته به دغه معلومات تسلیم کاندي. غوی دا به د هغو خلکو په مقابل کې یو څرګند ثبوت وي چې له دې نه انکار کوي چې د سوریې د کردانو د وای پی جی ډله یوه ټوریستي ډله وګڼي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم ویلی دی چې ترکیه به داسې شواهد وړاندې کړي چې د هغې نه دا څرګندېږي چې د سوریې د کردانو وسلواله ډله د انقرې په چاودنه کې لاس لري. هغه وایي هغه څوک چې د دغې ډلې سره مرسته کوي تاریخ به د هغوی په باره کې قضاوت وکړي. د ترکیې امنیتي قواوو د چهارشنبې دروازې د بم د دغې چاودنې په الزام یو شمېر کسان هم نیولي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په خوست کې د پولیو یا ګوزن وهلې یو ځوان د واکسین په کمپاین کې کور په کور ګرځي او خلک هڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، کنه خدای مکړه د په څیر به تل د بل محتاج وي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی د دغه ځوان سیمې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې راپورټ را لېږلی دی.
درنو وریدونکو، نهریزه سیمه د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په جنوب لویدیځه برخه کې 15 کیلومتره لرې پرته غرنۍ منطقه یادیږي. دلته دوه کلي کوز او پاس موجود دي چې مجموعا 350 کورونه دلته شته. مخامخ کې وړه غونډۍ ده چې په څېړیو پوښل شوې ده، شین ځنګل دی. په کوز کلي کې د امین الله خان په نوم سره یو ځوان، 20 کلن ځوان، چې د ډاکټرانو په وینا په 2 کلنۍ کې پولیو وهلی دی. دی په خپله د پولیو پر ضد د واکسین په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکوي. زه غواړم له ده سره په خپله سیمه کې خلکو او له ده سره خبرې وکړم. امین الله خان، سړی مشي
مننه، خیر اوسې.
کور خو د کوز کلي کې دی، کله چې دغه بر کلي ته راځي تبن ستړی کېږي به ډېر.
داسې مقصد ماته مشکل لګوي، دمره خامخا چې نه وي یا مزال دی، زه بیا معیوب یم، په یوه پخه مطلب چې نه وي یا دمره خامخا تکلیف، خو بیا خیر دی پرونه کو یو خزماتی ده کنه.
امین الله خان د یو څو نږدې کورونو تر څنګ په لاؤډ سپیکر کې غږ کوي او د کور له خلکو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه لري.
دا ورته وویل چې دا واکسین ښه خبره ده، وی وایي د واکسین مطلب دا دی هغه د پولیو په ضد دی، مطلب دی موږ په واکسین مطلب چې دا نمونه یمه چې دا نمونه به شي د ماشومان کې داسې ونه ولای شي. خدای نه لوا ده اینده
رضا چې څو نور کورو باندې هم ګرځو، زمون کې به دغه دوه نفر چې موږ سره راسره دي دوی به واکسین هم تطبیق کړي. سمه ده؟
سمه ده، سمه ده.
دغه کور فکر کوم پاتې دغه ته به ورشو. تاسو ورته غږ کوئ؟
غږ به وکړم.
کور یو مشر سپینګیری سړی راغی دا سره خبرې وکړه. ایسه څو ماشومان لري کور کې؟
لاس دې لاس په وی وړه.
اجازه شته چې موږ دغه ماشومان واکسین کو؟
یو واکسین یې کا
واکسین کاټ لري؟ ایسه
ولې نه لري؟ همې د پر په دمن دي چې د خال خري
خبره شو. حالا که وکاش والا که چلو
په همدې حال کې د نریز سیمې دی وکور لمخې د تیرېدو پر مهال یوې انا له دروازې غږ کړ. ویل دی واکسین نوبت یو ورځ مخکې تر شوی، خو یو ماشوم یې له واکسین پاتې دی.
درنو اوریدونکو، زه هم بیا هم د نریز په باس کلي کې له خپلو همکارانو یا واکسیناتورانو سره یو ځای غواړم. دلته څو ځوانان دي، له یو ځوان سره لنډې خبرې ولرم.
زه حکیم رحمان نامېږم، د نریز اوسېدونکی یم. د خدای امید دپاره به ګټه ده چې ویړ کې جنکۍ ته واکسین ورسېږي ټولو ته.
د پولیو واکسین؟
د پولیو واکسین. کله چې واکسین شروع شوی دی هېڅ ماشوم گزار بل پل شوی نه ده.
له امین الله او د هغه د ټیم له دوه تنو واکسیناتورانو سره تر غرمې دغې سیمې د کورونو تر دروازو ورغلو. خلکو په خورا علاقې سره خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول، مګر یو شمیر وزیرستاني کډوالو چې پر واکسین یې شک درلود د امین الله د فلج شوې پښې په لیدو یې واکسین ته پوره علاقه وښوده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دل دردا ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوښتې سر په سترګو باندې قلم وینم سوار لسمې شپو کې راشوا عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دیدن لوی اختر سد راتلو ته انتظار کوم یا دکن مار د سر خمار د خوړم نو خبر کړي و دې غم ما دزل بازار دیوران کو دیوران شبی بازار بیا را شمیا سبا تا یار کلی تا زموائی در خوشا لین خوب لی موتا نرازی نا سبا کابل تا روانی گم فینا زار شم بیا وکړو دیدنو ریزوانه ته چې په سرو شونډو زنګې دې لفو بو ما پیزوانه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري درنوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونې رپورت د اپل شرکت د متحده ایالاتو د حکومت له هغه امر سره مقاومت کوي چې د ترهګرۍ په پیښه کې د ښکېل کس آیفون ورته خلاص کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د اف بی آی اداره له اپل نه غواړي چې د هغه آیفون شفر شوی سافټویر پرانیزي چې یوې توندلارې مېرمنې او د هغې خاوند ترې نه استفاده کړې وه او په کالیفورنیا کې 14 کسان ووژل. په جواب کې اپل نن د یو پرانیستي لیک په ترڅ کې لخپلو مشتریانو نه وغوښتل چې د حکومت د هغه بیسار اقدام پر خلاف اعتراض وکړي چې د وګړو د شخصي ژوند لپاره خای خې پایلې ونه لري.
دا به حکومت ته د حق ورکړي چې د هر چا ټلیفون ته لاسرسی ولري. کله پلاتون لپاره په کار وی فکر کوم سم کار دی.
سپینې ماڼۍ د پنځمې پورس تایید کړه چې د دې طرح غریز عمل پلاتنه کول یو لومړیتوب دی. خو څرګند کړه چې د وګړو شخصي ژوند ته زیان ونه رسي.
They are not asking Apple to redesign its product.
هغه ویل اپل نه دا نه غواړي چې خپل اعلی نوي کې یا کومې اعلی د پاره نوې کوډ ورکړي. بلکې یوازې د سې یو شی غواړي چې پر دغه اعلی اغیز ولري.
دا قضیه د قانون پلي کوونکو چارواکو لپاره یو زیاتیدونکې ستونزه په ګوته کوي. په تیر بیا د نیویارک په څیر په لوی ښارونو کې چې د ترهګرو تر هدف لاندې
موږ ټول د اساسي قانون د خوا ورکړ شو حقونو ته درناوی لرو. موږ ټول د شخصي ژوند د اساسیتونو په اړه پوهیږو. خو په پای کې دغه شرکتونه د ترهګرو لپاره دا اسانه کوي چې خپل شیطاني عملونه ترسره کړي. اساسي خبره دا ده چې دوی باید د خپلو ګټو نه مخکې عامه ګټې په نظر کې ونیسي او په دې برخه کې همکاري وکړي.
په ټوله نړۍ کې ترهګر پر پرمختللې ټکنالوژۍ تکیه کوي چې له امله د هغوی د تعقیبولو کار لا سخت وي.
موږ یو داسې حال ته اړتیا لرو چې زموږ شخصي حقونه خوندي کړي خو په ورته وخت کې اجرایه قوې ته د اړتیا وړ وسایل ورکړي.
یوې محکمې د سې شنبې په ورځ د یو حکم په ترڅ کې له اپل نه وغوښتي چې له څارنوالانو سره همکاري وکړي. د ټکنالوژۍ ځینې متخصصین وایي چې کدا کار یو ځل وشو هکران به ډېر زر هغه طریقه زده کړي چې له موبایل ټلیفونونو نه شفر شوي معلومات اغلا کړي. تاج امین، آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د فاریاب ولایت غورماچ اوسیدونکو ریزه ګلا د میډل لخواي د فزې د پرې کولو کیسه کوي.
یو غزه چې اكو په دې یو غزه انا وخت با چیر کړول بری دي کک دي فاز در پریک انا با ورته مال با بډه کفا دې نه پریکو دغه دې انا خاصه نه ده دا مرګ نه ده چې څه لا فاز پریکې زغلو ز څه شو مال یا ول دې وای دا بده دې فاز پریکو.
د افغانستان پروا د جمعې په ماخام پرغو بجوي او دېدل مهیروي. امریکا غا آشنا رادیو
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجی صاحب سید داود د سیشنبه په ورځ چې د فبروري 14 کیږي د افغانستان د دیشو کلونو د حالاتو ډیجیټلی آرشیف چې ویډیو آواز او عکسونه دي د امریکا د کانګرس کتابخانه ته د سوغات په توګه ورکړ. په دې مناسبت د سیشنبه په ورځ هلته یو غونډه جوړه شوې وه او دغه ډیجیټلی آرشیف پر رسمي ډول پرانستل شو. منګه د دغه آرشیف رئیس حاجی صاحب سید داود سره مرکه کوو چې د دغه پروژه څنګه شروع کړه او څه سهولتونه او اسانتیاوې وو چې د تر اوسه پورې وګالل او دغه پروژه سرته ورسېده. حاجی صاحب سید داود ستړی مشي په خیر راغلی.
مننه صاحب ژوندۍ اوسئ.
حاجی صاحب کدام دی اول نه تاسو سره وغږیږو چې د افغانستان د دیشو کلونو د واقعاتو او حالاتو تاریخ چې وایو معنا د روسانو د یرغل نه تر د سپتمبر د واقعاتو نه روسه کلونو پورې.
بله بله.
ها نو دغه پروژه چې تاسو شروع کړله په اول کې خو معلومدار ډېری رادیوګانې نه وي یو څو رادیوګانې وي او تاسو چې دغه خبرونه او رپورټونه او واقعات او حالات ټایپول او ساتل مو د څه فکر کوئ چې یو وخت به د سی وی چې ته دغه ډیجیټل کې او بیا په داسې یو مهم ځای کې چې هغه د امریکا د کانګرس کتابخانه ده هلته د کې خودل شي او ته د هغوی ته ورکې د سوغات په شکل چې ته نه بیا آینده کلونو کې نور نسلونه استفاده وکي.
زه چې کله د کابل پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې شاګردم نو هلته به زه کله کله د کورنۍ کار لپاره کتابتون ته تلم. بیا کتابتون کې به مې بعضې کتابونه نه شو پیدا کولی او کله چې ما د کتابتون د مشر سره خبرې کولې چې دغه کتاب مې په کار دی یا دغه مواد مې په کار دی بیا هغوی به ما ته ویلې چې تاسو که کوی شئ د لندن سره او هندوستان سره تماس ونیسئ دا کتابونه او دا آثار هلته پیدا کیږي او دلته موږ شی نه لرو. نو ما ته د هماغې وخت نه داسې یو ذهن جوړ شو چې په تاسف سره زموږ ډېر شیان په افغانستان کې د اسنادو په توګه نه دي ټول شوي. بیا کله چې ما کار په رادیو تلویزیون کې شروع کړ تلویزیون کې موږ ته په پیل کې د این ایچ کی د خوا د جاپان د تلویزیون د خوا نه ترینینګ راکړ شو. بیا هلته موږ ته د آرشیف په اهمیت ساتلو په دوی باندې خبرې وشوې. کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ او جهاد شروع شو نو په دې کلونو کې زه هم پاکستان ته راغلم. کله چې پاکستان ته راغلم هلته مې لیده اکثریت د افغانستان خبرونه فلمونه عکسونه دا به بادنیان براتله د اروپا نه امریکا نه او دغه سرحدي ولایاتو ته بتله د غیزې نه به فلم جوړو یا د مهاجرینو د کمپونو نه.
بله
ما سره د څه یو انګیرنه پیدا شوه چې ما دغه څنګه کې درس ویلې ده دا خلک په ما حق لري کله چې دوی د وطن د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي نو زه هم باید د دوی دا جګړه د فلم په توګه د عکس په توګه د خبر په توګه د غږیز مواد په توګه دا هم دنیا ته وړاندې کړم. افغاني خبریالان په هغه وخت کې داخل تم نتله او کله یو شمیر چې په تنظیمونو کې و هغه تنظیمونو به هم چې خبرونه جوړول هغه به ټول په تنظیمي اساس و په هغه چا ډېر اعتبار هم نه کوو. موږ د باستن پوهنتون سره خبرې وکړې د باستن پوهنتون یو څلور کسان په ویډیو کې فوټو کې آډیو کې او په خبریالۍ کې هلته راولېږل. د افغانانو په روزنه باندې شروع وکړه تقریبا د څلور دېرش ولایتونو دغه ځوانان مهاجر چې پېښور کې وو دا موږ وروزل. تعداد د دوی په اول دغه کې نوي کسانو ته رسېده. دا نو د 1988 کال دی. موږ ته کمرې راکړې موږ ته د سټوډیو د ډیټینګ وسایل راکړه د ټول موږ ته پوره کړه
چې یعنی داخل د افغانستان ته ورشي که امکان موجود وي هلته د حالات ثبت کړي او بېرته راوړي.
موږ څه وکړو چې ولایت په ولایت هم دار ولایت نه درې تر شپږو کسانو پورې وروزل. بیا څه وکړو چې تنظیمونو سره خبرې وکړې چې دغه ستاسو اولادونه دي دغه وسایل دي تاسو موږ سره مرسته وکړي او کومک وکړي چې دغه کسان موږ داخل ته ولېږو. یعنی هغه څوک چې د بدخشان او ترینینګ اخیسته او بدخشان ته لاړه
هغه
څوک چې د هرات او ترینینګ اخیسته هرات. نو په دغه
یعنی دغومره مشکلاتو سره چې تاسو دغه خلک التوروزل بل اخره دا سهولت مساعد شو چې دوی تاسو ته مواد راولېږي او تاسو دا فکر د اول نه کړی و چې چون خپل د کابل د پونتور په کتابخانه کې مشکلات لرل نو دا فکر و در سره چې دا مواد باید زو ساتم. مګر دا د فکر کاوه چې یو وخت به دا تاسو ډیجیټل کې لکه د غتیر سه شنبې مو چې د پروګرام پرانست یا نه دا فکر دین کوم
نه په هیڅ صورت نو لاسو ونویوم کلونو را پدی خو په نړۍ کې یو ستر انقلاب دی ټکنالوژي راوستل.
صحیح، بله.
باقي وخت کې مونږ هیڅ په دې خبره باندې ډیر زیات نه پوهیدو. مونږ یوازې شروع وکړه، کار کتلا کم کوو، کارتونه درلوده، دار کتاب نو مغم لیده.
صحیح،
یعنی د کمپیوټر ته څه مسائل نه وو.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د نشراتي مرکز د مشر حاجی سید داود د مرکه پاته برخه د امریکا ژغ آشنا رادیو په پاڼه کې تاسې اوریدلی سي. خو اوس په مخکړي لنډ خبرونه ته. ناروې په موقتي توګه په کابل کې د مهاجرت په نړیوالې ادارې IOM پیسې بندې کړي دي. ناروې وایي چې دا کار یې د ښکاره فساد او درغلیو د خطر په اساس کړی دی. د ناروې د مهاجرت د چارو مشره کریستین ویلبرګ د IOM څخه غوښتي دي چې د فساد او درغلیو د له منځه وړلو لپاره دي اقدامات وکړي او باید ډاډ ورکړي چې دغه پیسې د هغه هدف لپاره مصرفیږي د کوم لپاره چې ځانګړي سوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتیش یا سیګار د دفاع وزارت په نوې ودانۍ کې یو شمیر ساختماني نیمګړتیاوې پیدا کړې دي. د سیګار پر رپورت کې ویل شوي دي چې دغه پنځه پوړیزه ودانۍ د قرارداد له مخې باید چې د 8.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په 13 میاشتو کې جوړه سوې وای. خو سیګار وایي چې د ودانۍ جوړېدو 15 کاله وخت ونیو او هم د هغه څه نه چې په لومړي سر کې اټکل سوي وه 3 چنده زیاتې پیسې پر ولګول سوې. د متحده ایالاتو لوړپوړو مقامات ویلي دي چې جمهور رئیس براک اوباما په پام کې لري چې په څو راتلونکو اونیو کې کیوبا ته یو تاریخي سفر وکړي او د امریکا لومړنی جمهور رئیس شي په تیرو اوو لسیزو کې دغې ټاپو ته سفر کوي. د اروپای ټولنې مشران په دغه ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب او د مهاجرینو د کړکیچ په حق له دوه ورځنی غونډه لري. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د بلجیم په پایتخت بروسلز کې چې دا غونډه په کې دایریږي خبريالانو ته ویل د داسې یوې معاملې منلو ته چمتو نه دي چې د برتانیې ضرورتونه پوره نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د روسیې څخه غوښتي دي چې د سوریې په شمال کې د ځنو برخو ته نه نږدې کیږي. پینټاګان وایي دا کار د امریکا د هغو خاصو عملیاتو د ځواکونو د مسؤلیت په خاطر کړی دی چې محلي ځواکونه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په خلاف په جګړه کې روزي. او نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو د لوبډلې سره په بنگلاديش کې شل اوریزه لوبه لري. دغه لوبه د آسیا جام د سیالیو لپاره د غوراوي لوبې دي. د آسیا په جام کې څلور هیوادونه هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې لوبې کوي. خو دا ځل پریکړه شوې چې د آسیایي هیوادونو پنځم هیواد به هم په دغه لوبه کې فرصت ورکړي سي او د افغانستان ترڅنګ عربي متحده امارات، عمان او د هنګ کانګ لوبډلې د غوراوي په سالیو کې لوبې کوي چې د سر ټیم به د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش د لوبډلو سره مخامخ سي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14.1 وه. په کندهار کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 21.2. په هرات کې به نن اسمان شین وي. په جلال آباد، غزنی، کندوز، مزار شریف، هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په خوست کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. د دغه خپرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به خپل خپرونه تاسو ته په لنډ وخت کې واوروي او د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا